زګل بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی، تاسو کولای شئ چې د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ.
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د لوبې وروستی حال دا دی چې جنوبی افریقا په اوو اوورونو کې 88 منډې کړې، تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی او د منډو او ساتې تقریبا لس دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
سلام په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1404 نیویم کال کې د افغانستان واردات په بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله له 8 میلیارد ډالر څخه 15 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي 404 نیویم کال د افغانستان د سوداګرو لپاره هیڅ ښه کال نه و، او په ورته وخت کې حکومت هم د اداري فساد، امنیت او افغان سوداګرو ته د سهولتونو د برابرولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی الکوزی وایي له همدې کبله په کم سارې توګه افغانستان کې شاوخوا 30% پانګونه په 404 نیویم کال کې کم شوې ده.
په مجموع کې دا کال زموږ لپاره د ننګونو کال او امنیت په حقوقي د شهادت تجارت او سرمایدار خنو او فرار د سرمایې موجودو تقریبا 80% پورې سرمایه گذاری راټیټه شوې ده. نو په مجموع کې د وضعیت د کاروبار هم څنګه ده؟ دغه خلک چې ځي د افغانستان او خارج ملکونو ته ځي تقریبا 2 لک نفر تر اوسه وتلي دي. هر یو ځان $10,000 وړي دا هم فرار د سرمایه ده چې په میلیاردونو ډالر د افغانستان نه وځي.
نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له تیرو 2 کلونو تر دې دمه له افغانستانه پانګونه د تیښت په حال کې ده، او که وضعیت همداسې دوام وکړي له هېواده به د پانګو د ویستلو لړۍ چټکه شي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په ګمرکونو کې بنسټیز اصلاحات راوستلي دي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د 1404 نیم کال د پروګرامونو د تشریح په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې په نوي ټکنالوژي سنبال وسایل لګولي چې د عوایدو په ډیرېدو او د فساد په له منځه وړلو کې به ګټور تمام شي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره مخکې تر دې یو شمېر کسانو په دغه وزارت کې د فساد له موجودیت څخه شکایت کاوه. او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې د کرنې د پرمختګ لپاره ګټور پروګرامونه عملي کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د 1404 نیویم کال د پروګرامونو د تشریح کولو په مراسمو کې وویل چې د کرنې د پراختیا په اړه تیر اونۍ د 18 کانالونو بیا رغونه او پاکول پیل کړي دي. د شغلي رستمی په خبره دغه کانالونه به په پروان، لوګر او کابل ولایتونو کې پاک او بیا ورغول شي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سببون کاکړ څخه واوریدل. 1404 نویم مریض کال افغان لوبغاړو په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه ګټلې دي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لارې نه دي لټول سوي. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي اسیا لوبو څخه 15 میډالونه وګټل. دغه راز په آسیایي او نړیوالو لوبو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. سپی الله ستانکزي په اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
1404 نویم لمریز کال د افغانستان د ورزش پیدارو کې د چارواکو لخوا لانجمن، خو د لوبغاړو لخوا له لاسته راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمهیزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلې دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمهیزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 سرو زرو شامل دي. د باسکتبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ، او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پرلپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1404 نویم لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 30 ته رسیږي، چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې یو حالت کې چې اکثرو لوبغاړو په لوږې او تندې تمرینونه کړي بې ساري بلل کیږي. خو د ورزشي ادارو د مشرانو ترمنځ لانجې هغه څه وی چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په څیرو کې مایوسی لورایې ښکاره کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې ورستیو کې د جنوبي آسیا اتلولي هم ګټلې. د همداسې یوې خوشینۍ خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینیو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاده وتلې وي.
بعد از سال 2010 بعد از کې ریاست
له 2013 کال وروسته کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د خاخلي بخشي او ملګرو په لاس کې ولوي، دا هغوی تر ډیره خپل ګټه لټوله. د ملي ګټو پامې نه ساته، ډیرې سیالۍ چې د تیکواندو په برخه کې کېدلې تکړه لوبغاړي نه ورته انتخابول ولتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و.
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي چې د تیکواندو په المپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانی لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازی فدراسیونونو سلیقي چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت در رسولو مخه ډپ کړې وه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دي کړي، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره یې که
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکوو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځایه چې ما اوریدلې، په یو کال کې شاوخوا 1.6 میلیون ډالر د افغانستان له ورزش سره مرسته شوې، خو چیرته دي دا 1.6 میلیون ډالر؟
کجاست 160 میلیون ډالر؟
ښاغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتي په غاړه اخلي چې په تش لاس لوبو ته ورغلي او له رنګینو مډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمېر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپلو کمزوریو یو لویه برخه یاده کړي او همدا یو غټ لامل بللی چې د ډیرو لوبغاړو خبرې بے ځوابه پاتې کړي. اخو د المپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبری ته ورسېدل، خو بیا یې هم په خپلو هڅو سره یو شمېر لاسته راوړنې وکړي. د المپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر چې یوازې 2 میاشتې مخکې وټاکل شو، ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو له سیالیو نه لاسته راوړنې وکړي.
با رفت آمد های بیشتر، تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم.
لمانه د ډیرو غوښتنو په مطرح کېدو سره راغلم چې لا یو نوی او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم. خوشاله یم چې له یو قوي ټیم سره مخ ته ځو. اوس لوبغاړي او د المپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي. د دې خبرې ثبوت مو دا دی چې په دې وروستیو کې مو د جنوبي آسیا په المپیکي لوبو کې برخه واخیسته او خیل سره راوړنې مهم ترې وکړې.
مدالهای خوبې را به دست بیاریم.
ښاغلی اخبار همداراز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنې ونه شي او د بدني روزنې ریاست که څه هم په اوس وخت کې له دوی سره ښه روابط لري، خو هڅه دې وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدمتونو په برابرولو کې کار وکړي. د المپیک او بدني روزنې د ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوټبال کې هم زیاتې لاسته راوړنې وشوې، خو بیا هم د ځینو برخو ستونزې چې له کلونو راهیسې راپیدا شوې وې په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې. د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبدالله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې افغان ټیم ښې لاسته راوړنې وکړې، خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشتوالی اوس هم ځوروي.
د قسمت ورزش مشکلات خاص دارم.
خاصې ستونزې لرو. زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوټبال یوازې 2 مصنوعي چمنونه لرو. بله خبره چې موږ سخت ځوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په حیث هیڅ کوم معاش او یا حق الزمان نه لرو چې ووایو موږ دا د پیسې ترلاسه کوو.
د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړو وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نږدي چې له دې وروسته له دې عمله له رواني پلوه تر فشار لاندې واوسي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې له ناوړه اقتصاد ځوریږي چې په تش لاسې د جنوبي آسیا په لوبو کې 2م مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبیږي. کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په ښه مدیریت سره یې په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي، بلکې په پرمختیايي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تکړه ټیمونو څخه پرله پسې بریاوې، د انکشافي بودیجې زیاتوالی او پر غنیزو برخو کې د شاوخوا 4 میدانونو پرانستل د 1994 کال لوی لاسته راوړنې دي.
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال و. یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي. هغه که موږ د باسازی پاک وګوري، د میدانونو اکیډمي پاک، له داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک، په 2015 کال کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه سي یو سیریز په لار واچوي د زیمبابوي هیواد سره چې هغه کې تقریبا موږ 2 انټرنیشنل مسابقې کړې دي.
خو د کرکټ بورډ د دغه خبرو په جواب کې 4 واره یو شمېر مدني فعالانو غبرګون وښود او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینې وختونه سلیقوي چلندونه شوي دي. که څه هم په 1994 لمریز کال کې د افغانستان د 2 مهمو ورزشي ادارو بدني روزنې ریاست او المپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلال ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجو له ستونزو سره مخ وي، خو وبکتل شي چې په 1995 لمریز کال کې دا ادارې له نویو مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي د 1995 کال لپاره له هره پلوه چمتووالی لري. دوی 95 کال د وسلوالو مخالفانو د ورکېدو کال وباله. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر پورت کې.
په داسې حال کې چې امریکایي جنرالانو 95 کال د افغانستان لپاره خورا خطرناک کال بللی، خو افغان حکومت په هره برخه کې د پوره چمتووالی خبره کوي. د شنبه په ورځ د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ویاندویانو سربیره د حکومت د سکتوري وزارتونو ویاندویانو هم په تیر کال کې خپل لاسته راوړنې او د 95 کال برنامه په خبري ناسته کې تشریح کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی وویل افغان حکومت وکړی شول چې په 94 کال کې د سولې په برخه کې منظمه تګلاره برابره کړي، او حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په منظمه توګه ګام پر ګام مخته ځي. دی وایي د بین المللي همکارانو په تفاهم چې د سولې په برخه کې کوم میکانیزم موږ جوړ کړی، لاره یې مشخصه کړې ده، او له دې وروسته به کورکورانه هڅې نه کېږي. له دې وروسته د یوه خاص تدبیر او میکانیزم له مخې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شوي دي، د سولې پر لور حرکت کوو. وړاندې د امریکا د ملي امنیت د رئیس په ګډون ځینو لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنه ښوولې وه چې د 1995 کال په سرلۍ به په افغانستان کې جګړې زور واخلي، او آن د دې احتمال هم نه رد کړی چې د ملي یووالي حکومت به له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان امنیتي ارګانونه بیا وایي د 95 کال لپاره دقیق او منظم پلان جوړ کړی، او وسلوال مخالفین به سخت وځپي. د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري چې په همدغه غونډه کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه په 95 کال کې د وسلوالو ملا ماته کړې، او په 95 کال کې د نابودۍ هوډ لري. دی وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ګډون په 1995 کال کې د پسرلي لپاره ډېرې ښې برنامې لري. خدای دې وکړي چې یو فیر هم ونشي، خو که دښمن سولې ته آماده نه وي، زموږ ځواکونه به دوی نابود کړي.
په هر شکل کې میشن دښمنه نابود کړن و نه مانن کې ولایت مو شماره یا مردم مو شماره نه مانن.
د 94 کال د لاسراوډونو او ننګونو پاړه د حکومتي وایندویانو خبرې تر ډیره یو ډول وي، خو په 95 کال کې د سولې د ټینګښت هڅې د امنیت تامینول، د کاري فرصتونو رامنځته کول، او په ټوله کې د افغانانو لپاره د ښه ژوند برابرېدل دغه حکومتي وایندویانو لوی ژمنې وي.
تازه خبر ده چې د جنوبی افریقا دویم لوبغاړی رناوت سو، اول لوبغاړی هاشم املا د شاپور زادران لخوا سوځول سوی دی. په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جشن تر سره سو. تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورت کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې، او بااستعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب، او د ماشومانو سالمې زنیته د پاملرنې لپاره ګټور دی.
دغه جشن او د تورت جشنونه بیل شک چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ور سره ډیر ښه وده کولای شي، او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله دا ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پراټولونه کې د چیرینیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو چیرونکو لپاره مخه مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و، او د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د ستونزو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پچازمون وایي د دې جشن نه یې موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقونو خوندیتوب، او د زده کړو په برخه کې د پرتو ستونزو مخنیوی دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یوه هیله غوښتنه مطرح داده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ، او هیوادنی مینی په ارتباط باندې لیکنی وکي. لخمر غدغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود و چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي، او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي، او د اطلاعات او کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړې ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا په لس اوورونو کې درې نوي منډې وکړې، دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د کال غوره شخصیت په یو رپورټ پسې درته معرفي کوو. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 1940 مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې ډېر کموالی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. تفصیل د ناجیې صفوي په راپور کې.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,30,000 هکټاره ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و. حال دا چې په 1993 کال کې 2,40,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي و. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3,000 قاچاقوړونکي او کاروباریان نیولې دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اسبای خارجي را دستگیر کردن در
شپش بهرانیت با موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې 4 د ایران او 2 د قزاقستان اتباع دي. موږ هم درنګه 2,800 کسان نیولې چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د 100 کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1,301 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسیدلی ده چې مجموعاً 6,78 کسان مزنونین کېږي چې د دوی ترمنځ 15 شزینه دي، درې خارجي اتباع هم داسې ملکي خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه درې کسان بهرني اتباع د ایران د کشور.
په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر باندې 3 میلیونه تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډېره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډېر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کېږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده، او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کېږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او
د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدل موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم تعداد هغه ډېر مشهوره سي هغه نړیوال پیژنې او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده نه شي کولای شي د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان د نن نه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوی وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي هیڅوک نه سي کولای چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوی وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه ونه اخلي، د هیواد په پراتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ. د آزادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی.
د آزادۍ رادیو د 1304 نویم لمریز کال شخصیت دا سې څوک دی چې 150 هلکانو او نجونو ته یې په دوو روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنی امکانات برابر کړي دي. د دغو روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد شوه چې بنسټ ایښودونکي په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یوه کور کې د شلو کډوالو ماشومانو له راټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکلا مخکې له پاکستانه کابل ته ستنه سوه، هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې 150 ماشومان په دوو روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغې په ایران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي رادیو د 1304 نویم مریض کال شخصیت اندیشه فرید ده. میرمن اندیشه فرید وای تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومان وضعیت دې ته مجبور کړ چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمه ګټه ټولنې ته ورسیږي.
وضعیت مهاجرین
د کډوال وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم. دغه راز په اویایمو کلونو کې د افغانستان د کورنیو جنګونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبور کړم. په 1302 لمریز کال کې چې له ایران افغانستان ته ستانه شوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنګونه و، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و په خپل هیواد کې ژوند بهتره ګڼه. خدا ور پاکستان ته په کډې کولو مجبور سولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو 14 کلن ورور راته ووژه. پلار او خور می ټپیان سول. دا یو غمونکې پېښه وه.
بسیار غمانګیز بود.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسېدلې او په زرګونو ماشومان سته چې لاسنیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړي. د دې تر څنګ د بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره کرار کرار عملي کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر 100 ته رسېدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب شوې چې د دغو روزنتونونو شمیر اوس یوازې 2 ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالی مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالی مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم د هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب شوې ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سرکل مو اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنګونو کې مړه شوي، هم د تحصیل زمینه برابره کړې او هم د یوه کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فرا کې زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی لس کلن او لور یې دوه کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې ډیره ټولو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده.
تمام طفلای که در پرورشگاه بود
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي، خو څلورویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري، د خپل کور غوندې دی. هغه ماشومان هم چې کورنۍ یې په کابل کې دي زموږ سره اوسي، په هرو دوو اونیو کې ځي له خپل کورنۍ سره ګوري.
د لرې پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپلې کورنۍ له غړو یا هم خپلوانو سره وګوري. په دغو روزنتونونو کې ډېری ماشومان د زده کړې تر څنګ انځورګري کوي، د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورښول کېږي. اندیشه فرید درېیمه ښځه ده چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه اعلانېږي. دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي.
از تمام مسائل شخصی خود تیر
شده دیدی دلی غری لخپل طول شخصی مسائلو تیر سویدی در طول حیل دوغ ماشومانو تا کار کول دی. دوی پا دو طلبانه دول کار کوی، دا کار زموش پا روحی هم مغیز کوی. حیل را بخشی اوزما کاری دل حضوی چی نور کار هم مکری.
ازادی راژیو لدیر لسو شپوش آتیایم مریس کال را هیسی در نیو کال پاول ورز یو کس در کال در شخصیت پتوگا تاکی چی در سولی ملی والی د ډیموکراسي د پیاوړي کولو ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لار کې خدمت کړی وي. د ازادي راډیو د 1300 اتیایم مریض کال شخصیت ګلاغا شیرزای، د 1300 اتیایم مریض کال شخصیت انار کلی هنریار، د 1300 اتیایم کال شخصیت رمضان بشردوست، د 1300 اتیایم کال شخصیت فرهاد دریا، د 1300 کال شخصیت هندیه افغانستان، د 1391 کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست، د 1392 کال شخصیت انجینیر احسان الله بیات، د 1393 کال شخصیت جواز خان او د 1394 مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچه. په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه.